د ماخام شپک بجې دی د ازادۍ رادیو ماخمنې خبری مجلې ته خرغلست. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې مو په ننګرهار کې نننۍ چاودنې له جزئیاتو خبرو. همداراز وبورئ چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نیمای رایو د شمیرنې او تصفیه چارې پر مخ تللې دي. نور موضوعات هم لرو. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه احمد تکلیم او د خبری مجله د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې له ملالۍ بشیر نه خبرونه واورئ.
لومړی د ځینو خبرونو سرټکی. د ننګرهار ولایت د جلال آباد ښار په درېیمه ناحیه کې د یوې چاودنې په نتیجه کې لس ملکیان وژل سوي دي. د کندهار چارواکي وایي د یوې اونۍ په اوږدو کې یې دولس وسلوال طالبان نیول دي او ټاکل سوی دی د پاکستان سره درې اعظم روانه اونۍ چین ته ولاړ سي. بشپړه خبرونه خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ننګرهار ولایت د جلال آباد ښار درېیمې ناحیې ته نږدې د ملي اردو د جلب او جذب پر یوه کاسټر موټر چاودنه سوي او په نتیجه کې لس ملکیان وژل سوي او اته ویشت نور ټپیان سوي دي. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوږیاڼي ازادي راډیو ته په لیږلي پیغام کې ویلي چې په یاد کاسټر موټر کې نوي جذب سوي سرتیري سپاره وو چې ورباندې د پوهنتون له روغتون سره نږدې د مازګر څلور نیمې بجې چاودنه وسوه.
نن مازیګر شاوخوا څلور نیم بجې د جلال آباد ښار درې مناهي اړوند سپینې ماڼۍ ته نږدې په یوه زرنج موټرسایکل کې ځای پر ځای شو چاودونکو توکو د ملي اردو د جلب و جذب کاسټر موټر چې ځوانانو پکې لږدول کې د دې ته څېرمه چاودنه کړې ده. متاسفانه په دې پیښه کې د یو ماشوم په ګډون لس ملکي وګړي شهیدان شوي دي او اته ویشت نور ټپیان دي چې ټپیان حوزوي روغتون ته لږدول شوي دي. د ځینو حالات هم نازک بدل شوی.
بل خوا د ننګرهار د حوزوي روغتون ویاند ګلزاده سنگر وای چې له یادې پیښې ورته یو مړی او نه ویشت ټپیان وروړل سوي دي. د والی ویاند عطاالله خوږیاڼي وایي چې چاودیدونکي مواد په یوه زرنج کې ځای پر ځای سوي وو. تر اوسه چا د دې برید مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. د کندهار چارواکي وایي د یوې اونۍ په اوږدو کې دولس وسلوال طالبان نیولې دي. ویل سوي دا کسان د کندهار په بیلابیلو سیمو کې نیول سوي دي. د پولیسو ویاند جمال ناصر بارکزي ازادي راډیو ته ویل وسلوال په کندهار ښار او ولسوالیو کې د پولیسو په عملیاتو کې نیول سوي دي. په یو بل خبر کې اورو چې په کندهار او اروزګان کې لسو وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دا خبره په کندهار کې د 215 اتل قلي اردو ویاند خواجه یحیی علوي ازادي راډیو ته وکړه. د شاغلی علوی په وینا څلور وسلوال د میوند ولسوالۍ د چشمو په سیمو کې په داسې حال کې وژل سوي چې موټر یې په خپل شخ کړي ماین برابر سوی دی. د ویل د ملا داود په نوم یو بل وسلوال د اروزګان په ګیزاب ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو سره په نښته کې وژل سوی دی. علوی زیاته کړه چې په دغو عملیاتو کې پنځه نور وسلوال ټپیان سوي هم دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د افغانستان د جمهوری ریاست لخوا ګوښه سوی د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست ویان صبغت الله احمدی وایي ولسمشر یې د ګوښه کولو واک نه لري او دی به خپلې دندې ته دوام ورکړي. ښاغلی احمدی دغه څرګندونې نن د ازادي راډیو له خبریال سره د خپل کار په دفتر کې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ ویان صدیق صدیقي نن سهار ازادي راډیو ته ویلي چې د بهرنیو چارو وزارت پخوانی ویان صبغت الله احمدی له دندې ګوښه سوی دی. ښاغلی صدیقي دا هم ویلي چې د ده له دندې ګوښه کېدل پخپله د بهرنۍ چار وزارت وړاندیز و او په سیاسي او انتخاباتي مسایلو پورې تړاو نه لري. د پنجشنبې په ورځ د ولسمشر ویان په پاکستان کې د طالبانو پر تاوده هرکلی انتقاد کړی و او ویلي و چې د سولې هر ډول خبرې باید د افغانانو په مشرۍ او مالکیت وي. خو د جمعې په ورځ د بهرنیو چارو وزارت سرپرست ویاند صبغت الله احمدی پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو د زمینې برابرولو لپاره د سیمې او نړۍ د هیوادونو د هڅو هرکلی کوي. وروسته بیا د ولسمشر ویاند پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې دا د ښاغلي احمدي شخصي نظر دی او د افغان دولت رسمي دریځ نه دی. د یکشنبه په ورځ له ارګ څخه په خبر رسوي اعلامیه کې راغلی چې د بهرنیو چارو وزارت سرپرست ویاند له رسنیو سره د وروستیو غیر مسؤلانه څرګندونو له امله له خپلې دندې لرې سو. خو د ملي وحدت حکومت اجرایي ریاست تیره شپه په یوه اعلامیه کې وویل چې صبغت احمدي به خپلې دندې ته دوام ورکړي. په اعلامیه کې ویل شوي چې صبغت احمدي د سولې د پروسې په ملاتړ د بهرنیو چارو وزارت موقف بیان کړی دی. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو سیمه ییز خبرونه. ټاکل سوی ده د پاکستان صدر اعظم عمران خان روانه اونۍ چین ته پر دوه ورځني سفر ولاړ سي. دی به له چینایي چارواکو سره اقتصادي همکاري او په کشمیر کې د وضعیت په اړه خبرې وکړي. پیکینګ ته د عمران خان سفر سبا د سه شنبې په ورځ په داسې حال کې پیلیږي چې د پاکستان او هندوستان ترمنځ د کشمیر پر سر وضعیت ترنګلی سوی دی. چین هم له هندوستان سره پر پوله لانجې لري او نوې ډیلي ته یې خبرداری ورکړی چې په هیمالیا سیمه کې د وضعیت تغیرولو په هدف یو اړخیز اقدامات نه کوي. او د فیزیولوژي او درملو په برخه کې د 2019 کال د نوبل سولې جایزې دوه امریکایي او یو برتانوي ساينس پوهانو ته ورکړل سوې. دا جایزې د دوی د هغه کار لپاره ورکړل سوي چې معلومه کړې ده حجرې څه ډول حس کولای سي او د اکسیجن له شتون سره ځان عیار کړي. په سټوکهوم کې د کارولینسکا انسټیټیوټ نن وویل چې ویلیام کالین او پیتر راتکلیف او همداراز ګریګ سیمنزا د ژوند تر ټولو مهم ځان عیارونکی میکانیزم موندلی او معلوم کړی دی. د خبرونو پای
سموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د نننۍ ماښامنۍ خبری مجلې په دوام کې به په جلال آباد ښار کې د نننۍ چاودنې له جزئیاتو خبر شي. په یو بل راپور کې به واوري چې د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نیمایي رایو د شمیر تصفیه او ارزونې چارې بشپړې شوې دي. نن د اکتوبر 1 په افغانستان کې د طالبانو د رژیم د پرځولو لپاره د امریکا د پوځي عملیاتو د پیل 13مه کلیزه ده. د بهرنیو چارو وزارت ویاند چې ولسمشر له کاره لرې کړی نن پر خپله دنده حاضر و. دا کار څومره قانوني جواز لري؟
جمهور رئیس طریقې چې نه وایي جمهور رئیس حلف یاد نکی ترمغه ساعت له ټول هغه واکونو نه چې په سروشپته به ماده دی اساسي قانون کې راغلي دی برخوردار دی.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د ترکیه او سوریه ترمنځ سرحد کې له امن ساحې څخه د خپلو پوځونو د ایستلو په اړه د پریکړې دفاع کړې ده. سموکراګله ازادۍ رادیو ری د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په سلو کې د 500 رایو د ارزونې او تصفیه کارونه پر مخ تللې دي. د دې کمیسیون د دارالانشا رئیس نن ازادۍ رادیو ته ویل د ارزونې چان او شمیرنې بهیر له ټاکلي مهالویش سره سم پر مخ روان دی. ښاغلی ننګ وایي د انتخاباتو لومړني نتایج به د میزان په 28مه نیټه اعلان شي.
د افغانستان پر ولسمشریزو انتخاباتو له 9 ورځو تیریدو وروسته دا تمه پیدا شوې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتو لومړني نتایج په ټاکلي وخت اعلان کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل که څه هم د سارونکو د نشتون له امله د انتخاباتو په کارونو کې یو 3 ورځنی ځنډ رامنځته شو، خو د ارزونې چاڼ او شمیرنې بهیر له ټاکلي مهالویش سره سم پر مخ ځي. ښاغلي ننګ وویل د کابو 50% رایو د چاڼ او ارزونې بهیر پر مخ تللی او د ولسمشریزو انتخاباتو لومړني نتایج به پرته له ځنډه د میزان په 28مه اعلان شي.
جمعاً ما تا هنوز تانستیم 12325 فرما را ما
پټوله کې مکترو ستوانی دلیو چې د 12325 فرمو پروسس بشپړ کړو، یعنی مکترو سنک دی 50% کار په ډیټا سنټر کې بشپړ کړی دی.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مسؤلینو په خبره تر اوسه د نتایجو 1000 پاڼې د بایومیټریک د دستګاه له لارې ډیټا سنټر ته لیږدېدلې دي. په ورته وخت کې د ولسمشریزو انتخاباتو څارونکي بنسټونه وایي تمه لري چې د انتخاباتو لومړني او وروستي نتایج د ټاکلي مهالویش پر بنسټ اعلان شي. د آزادو او عادلانه انتخاباتو فیفا رئیس یوسف رشید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زموکی لدا ده چه ده انتخابات خپلواک کمیسون محلویش مراد او هڅه وکړي چې کارونه پر وخت ترسره شي. باور ته وخت کې اجراءات رانوي او باور رامنځته کړي چې سیاسي مسایل په کارونو کې د احتمالي ځنډ لامل نشي.
د افغانستان ولسمشریز انتخابات د میزان په شپږمه ترسره شول او په پام کې ده چې لومړني نتایج د میزان په ویشتمه او وروستي د عقرب په شپاړسمه اعلان شي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
قدر من اوریدونکو، په جلال آباد ښار کې نن یو چاودنه وشوه. د چاودنې تلفات هم درلودل. د نور تفصیل لپاره له جلال آباد ښار نه د آزادی رادیو خبریال اکرام الله اکرام د شبه د ټلیفون په مستقیمه اړیکه راسره دی. اکرام صاحب، د دې چاودنې جزئیات او د تلفاتو شمیر در معلوم شوی؟
تکل سر در چودنا نن مزیگر پورا سلور نمی بجه در جلال آباد خار درینی ناهی آل وان سیمه که در ملی اردو در جلب او جذب پا یو کاسکر موتر بانده شوی دا در نیرار ولیتی چاروا که وای چه پا یو زران موتر سایکل که اوڑان دی لوڑان دی چودیدون کو زی پرزشو مواد چودنا کرده چه لامل یو مشوم پا گدون لستن ملکیان وجل شوی دی اته وشتنه نور تپیان شوی دی چې د ننګرهار د ویلی د ویان اتاولا خوګنی په وینا باندې چې په تپیانو کې د یو شمیر وضعیت چې دا نازک خودل شوی د ټول تپیان حوزوي روغتون ته انتقال شوی دی. ښاغلی خوګنی دا نه دی ویلی چې په دغه کاسټر موټر کې چې د جلب او جذب د ملي اردو د جلب او جذب په پوری اړه درلودله، په دې کې د ملي اردو عسکر ناست ول کنه، خو یوازې همدومره ویلي دي چې دا چاودنه رامنځته شوې ده. د ننګرهار پولیسو ویلي دي چې په سیمه کې څلور کړۍ ځای پر ځای شوي ماینونه له چاودنې نه وروسته نور هم کشف کړي دي او هغه یې خونسا کړي دي. تکل صاحب د پیښې مسؤلیت لا تر دې دمه کومې وسله والې ډلې په غاړه باندې نه دی اخیستی، خو په مرکز جلال آباد او په ټوله کې د ننګرهار په بېلابېلو سیمو کې د دغه ډول پیښو مسؤلیت تر ډېره اسلامي دولت وسله واله ډله یا داعش په غاړه باندې اخلي. بلې تکل صاحب،
بلکې لنډ راته ووایي، د ننګرهار چارواکو پرون فکر کوم یا پرون یو وړمه ورځ اعلان وکاو چې د اچین ولسوالۍ چې د داعش ډلې هغه اصلي مرکز بلل کیږي، د دې سیمې په سلو کې نوي یا پنځه نوي له داعش ډلې نه تصفیه کړي دي. فکر کوي دا او هغه عملیات څه ارتباط سره لري؟
پاره سیمو کې الله هم د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي چې د اچینو ځینې لا د سپینغر ولسوال سپینغر په بیخ کې کومي پسند کې کومي ولسوالۍ پرتی دي، هغه سیمې چې داعش پکې پخا پراخ نفوذ درلود، د دوی په وینا باندې چې په دغه سیمو کې دغه ډله ځپلې ده او عملیات لا هم پر ضد باندې روان دي. خو د نننې پیښې مسؤلیت لا تر دې د مکمې وسلوالې ډلې نه دی اخیستی او نشي ویل کېدلی چې د هغې عملیاتو تاثیر دي یا مثلا دا چاودنه دي هغې عملیاتو سره لینک کړی شي، ځکه تر دې دمه لا مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی.
ډیره زیاته مننه. په جلال آباد کې د ازادۍ راډیو خبریال اکرام الله اکرام و چې د نن په دې ښار کې د نننۍ چاودنې په اړه معلومات راکول.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادۍ راډیو څخه.
نن د اکتوبر 8 په افغانستان کې د طالبانو د رژیم د پرځولو لپاره د امریکا د پوځي عملیاتو د پیل اتلسمه کلیزه ده. د ماشوم د ژغورنې نړیوالې موسسې په خپل یو راپور کې ویلي دي چې د امریکا په 18 کلنه جګړه کې د افغانستان ماشومانو تر ټولو زیات زیان لیدلی دی. د موسسې په یو راپور کې ویلي چې د 2015 او 2018 کلونو ترمنځ په افغانستان کې 2.5 زره ماشومان وژل شوي او ټپیان شوي دي. په دې اړه نور جزئیات د خاطر پردیس په راپور کې.
کلام کتابچه پنسل پاک دا دارپا
غریبیسلی بخانه
دا د هغو ماشومان غکته چې د ورستۍ او کلونو جګړو ترې د کورنۍ مشانه اخیستې دي. دغه ماشومان اوس د کابل په واټونو کې د بیلابیل توکو د خرڅولو لاله یو مړی ډوډۍ ګټي. مؤمنه هغه ماشوم ده چې د دې په خبر د کندوز جګړو یې تری پلار واخیست. هغه اوس له خپلې کورنۍ سره کابل ته راغلی. دا سره لدی چې په آشیانه موسسې کې درس وایي، د کابل په واټونو کې قلمونه هم پلوري.
پلار مبسې سوه ده په شاخونه پرمې وشته ده مکتب نه مهور شویم دلته شانې تر اعظم قلم فروشي کو په سر په سر کار کوم.
لس کلن رحیم الله بل هغه ماشوم دی چې د مؤمنې په څیر د پلار بیلتون ځوروي دا د سولې تګی دی او سوله غواړي.
مور او پلار مې شهید شوي دي. پلار مې د قانون ځمکه کې جګړو کې شهید شو. موږ د دولت نه دا غوښتنه لرو چې موږ ته سوله راشي آرامي موږ درس وایو ښه پته به.
په افغانستان کې د ماشوم ژغورنې موسې په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې په ورځني ډول په میلیونونو ماشومان د بریدونو او چاودنو له لاسه په ویره کې ژوند کوي. په دې راپور کې دغه شان ویل شوي چې په تیرو 13 کلونو کې 3.5 میلیونه ماشومان د زده کړو له نعمته محرومه پاتې چې 60% یې انجونې دي. د دې موسسې وایند مریم اتهی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
متاسفانه هر کودک
ته در 18 سال گذشته دویل بدمرغه چې په تیر 13 کلونو کې جګړې چې کوم ماشومان زیږیدل پر تل جګړې بل څه نه دی لیدلی. زموږ اندښنه دا ده چې په دې جګړه کې چې ماشومان ټپیان کیږي او یا هم روحان زیان ګوري هغه د درس څخه محروم پاتې کیږي او مجبوری کې چې واټونه ته وځي. دا موساله دوړ خو غوړ چې د جګړې پر مهال د ملکی کسانو په ځانګړي توګه د ماشومان ژوند ته پام وکړي. اتل لس کلمې امریکا په همدې ورځ په افغانستان کې د ترهګرو د ځپل په هدف حمله وکړي او د طالبانو رژیم چې د القاعده ډلې مشرانو ته پناه ورکړي و نسکور کړ. دغه جګړې ور لا هم نه دی مړ شوی او د افغانستان په کلیو باندونو ان خرونه کې خور دی. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ګوښه کړل شوی ویان سبغت احمدی وای جمهوری ریاست یې له دندې د لری کولو واک نه لري او دای به خپل کار ته دوام ورکړي. د احمدی په وینا د ملي یووالي حکومت د یوې موافقې پر بنسټ جوړ شوی او باید هر پریکړه د یو توافق له مخې وي. خو جمهوری ریاست وای سبغت احمدی نور د بهرنیو چارو وزارت ویاند نه دی.
دا د جمهوری ریاست لخوا د بهرنیو چارو وزارت د ګوښه شوی ویان سبغت احمدی غږ دی چې له دندې د لرې کېدو له فرمان وروسته هم خپل دفتر ته راغلی او کار ته دوام ورکوي. ښاغلی احمدی وایي د ملي یووالي حکومت د یوې هوکړې پر بنسټ جوړ شوی او د همدې توافق له مخې ارګ د ګوښه کولو واک نه لري او دی به په عادي ډول خپلو کارونو ته دوام ورکړي. جمهوری ریاست د یکشنبې په ورځ وویل سبغت احمدی پاکستان ته د طالب پلاوي د سفر په اړه د خپلو غیر مسؤولانه څرګندونو وروسته له دندې ګوښه کړل شوی دی. خو له دې پریکړې لږ وروسته اجرایه ریاست په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې ولیکل ښاغلي احمدی د سولې په اړه د بهرنیو چارو وزارت نظر څرګند کړی او د هغه ګوښه کول د انتخاباتو اړوند یو عمل دی. نو له همدې امله د انتخاباتو د پایلو تر څرګندېدو پورې به هغه خپلې دندې ته دوام ورکړي. د دوشنبې پورت جمهوری ریاست بیا ځلی وویل چې اوس دې پوسټ د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال ادریس زمان لخوا نوې شخص وړاندیز او جمهور رئیس منظور کړي او ښاغلی احمدی نور نشي کولای چې دندې ته دوام ورکړي. د جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقی ازادي رادیو ته وویل د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی له هیواد بهر دی او ښاغلی زمان د دغه وزارت سرپرستی کوي. صدیق صدیقی ازادي رادیو ته وویل له دندې د بهرنیو چارو وزارت د پخوانی ویان لري کې دل انتخاباتي مسایل سره هیڅ تړاو نه لري.
بعد از منزوري
دی وای د بهرنیو چارو وزارت د وړاندیز له منزوري دورسته خغلې سبغت الله احمدی نور نشي کولای د دې وزارت د سرپرست ویان په توګه خپل دندې ته دوام ورکړي. د بهرنی سیاست په اړه د نظر څرګندولو په برخه کې دا د منولو نه د جمهوریت ریاست نظر دی او شان خود بهرنیو چارو وزارت نظر بیا مستقل وي.
خوایه جمهور رئیس د افغانستان د اساسي قانون لمخې تر ټاکنو وروسته د دا ډول پریکړې واک لري. د افغانستان د ډیموکراتو حقوقپوهانو ټولنې رئیس کبیر رنجبر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
جمهور رئیس طریقې چې نه وای جمهور رئیس حلف یاد نکی قسم نخری او خپل دنده اشغال نکی وظیفه اشغال نکی ترمغه وخته ترمغه ورځی ترمغه ساعت حتی له ټول هغه واکونو نه چې په سروشپته ماده دی اساسي قانون کې راغلي دی برخوردار دی. لږه جمله نه برطرفي تقرر برطرفي استعفا منل دی اعلی رتبه مقاماتو دی دولت
د خغلی رنبر په خبره د اساسي قانون د سروشپته ماده د دویم بند پر بنسټ د دولت ټول اساسي ټکی د جمهور رئیس لخوا ټاکل کیږي او نور ټول دولتي ادارې مسولیت لري چې دا تکړه عملی کړي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم د ارګ او سپیدار ماڼۍ ترمنځ د یو شمېر چارواکو د ګمارنې او ګوښه کولو په سر ناندرې راپورته شوې دي.
د
ازادي رادیو لمليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
له طبیعي پیښو سره د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت وایي پر روان ژمي کې د احتمالي طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې لپاره $1.5 میلیون ته اړتیا لري. دا وزارت وایي نړیوالو مرستندویو مؤسسو تر اوسه له دوی سره $15 میلیونه مرسته کړې او د پاتې نورو د ترلاسه کولو لپاره هڅې هم روانې دي. دوی د هوا پیژندنې د ادارې په حواله اټکل کوي چې سږکال به سیلابونه او بارانونه زیات وي. نجیبه اوبخی ناجیه ساپۍ د موضوع تفصیل اوروي.
په افغانستان کې د ژمي پر نږدې کېدو سره افغان چارواکي وایي چې د ممکنه طبیعي پیښو د مبارزې لپاره هر اړخیز پروګرامونه په پام کې نیولې دي. طبیعي پیښو سره د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت د هوا پیژندنې ادارې په حواله وایي سږ کال د سختو بارانونو او دغه شان د سیلابونو د راوتلو اټکل شوی. دغه وزارت مرستیال متی الله صافی وویل
د هوا پیژندنې ادارو اټکل دی چې سږ کال به مونږ کافی ورښتونه او درنې او د واورې اورېدلو دا طبیعي پیښې به لرو، نو د هغه په تناسب امکان لري چې مونږ یو څه ستونزه ولرو، خو مونږ تر اوسه نه هم آمادګي لرو او هم د همکارو ادارو سره اندازرسانو ادارو سره فصل مجلس لرو، هغوی هم خپل همکاري تیاری ښوولی ده چې د حادثو په صورت کې به دوی خپل لازم مرستې
دوی وایي. دفاع وزارت او ناټو ځواکونو هم ورسره ژمنه کړې چې د اړتیا په صورت کې به د خوراکي توکو د لیږد په برخه کې د الوتکو مرسته کوي. د دغه وزارت مسؤلین وایي په لرې پرتو سیمو کې په ځانګړي ډول په غرنیزو سیمو کې سړکونه پرانستل شوي، د روغتي اسانتیاو او خوراکي توکو په ګډون نقدي مرستې هم له زیانمنونکو سره کیږي. د یادونې ده چې په کونړ کې د وروستیو بارانونو او سیلابونو عمله دوه تنه وژل شوي، اته تنه نور ټپیان شوي او د هیواد په یو شمیر شمالي ولایتونو او د کابل په یو شمیر ولسوالیو کې هم د سیلابونو راوتلو له امله خلکو ته ګڼ مالی زیانونه اوښتي دي. دغه شان په سلنګونو کې واوري ورېدل هم پیل شوي او پلازمینې کابل او نږدې پرتو ولایتونو کې هم له وړمې شپې راهیسې د باران ورښت پیل شوی. د وروستیو ورښتونو له امله زیانمن شوي د کونړ او پروان یو شمیر اوسیدونکي وایي.
سیلاب ونیسی وطن غریز دے واورا ڈیر کی سکالی موسم لانا کنڈو نانے تقریباً
زه بریالی بهادر یم د پروان ولایت اوسیدونکی. دا وروستۍ ورښتونه چې په پروان ولایت کې وشوې خلک ډیر زیانمن کړه او خلک د دولت نه دا تقاضا لري چې ورسره کومک وشي او همکاري وکړي. خلک ډیر سون سره لاس او ګریوان دي. باید ورته زر تر زر رسیدګي وشي. د قربان لاره تړل شوې ده او دا ورښتونه وو چې طبیعي ورښتونه دي. باید دولت د خلکو ته رسیدګي وکړي او باید خلکو سره کومک وکړي او د خلکو تقاضا د دولت نه هم ده.
خو له طبیعي پیښو سره د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت وایي دوی د ژمي لپاره یو نوی پلان په نظر کې نیولی چې د دغه پلان په تطبیق نږدې $1.5 میلیونه لګیږي. دوی وایي تر اوسه تر $15 میلیونه پورې راټول شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې تیر کال هم ورښتونو او سیلابونو راوتلو له امله ګڼو خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اوښتي وو.
ازادي خبری مجله اوري. د جمهوری ریاست د انتخاباتو د کاندیدانو شورا وایي که پاکې رایې له ناپاکو هغو بیلې نشي د دې بهیر نتایج هم باید باطل اعلان شي. د دې شورا غړي تور لګوي چې په دې انتخاباتو کې د ملي یووالي د حکومت مشرانو داسې درغلۍ کړي دي چې د دې بهیر مشروعیت یې له منځه وړی دی. د خان محمد سین په راپور کې د دې کاندیدانو د تورونو او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د غبرګون په اړه جزئیات واوري.
د ولسمشریزو انتخاباتو د نوماندانو شورا وایي ځانګړي حکومتي ټیمونه چې خپله بریا اعلانوي له دولتي امکاناتو نه په ګټې اخیستنې او د رایو د پیر او پلورلو له لارې پراخې درغلۍ کړي دي. د دغه شورا غړي وایي د پاکو او ناپاکو رایو د نه بیلیدو په صورت کې د دغه بهیر نتایج باطل اعلان شي. د ولسمشریزو انتخاباتو نوماند او دغه شورا غړی رحمت الله نبیل وای
در ولایتای مختلف برای اراکین دولتی
دا ځل چې کوم نورین رامنځته کیږي د ولسمشریزو انتخاباتو دوه نوماندان چې دغه نورین جز دي د یاد نورین د مخنیوي توان به ونه لري موږ د سرغړونکو پر وړاندې ودرېږو اوس موږ ته اطلاعات رسیدلي چې خلک مظاهرو ته هڅوي چې له بایومیټریک پرته رایو ته دې هم اعتبار ورکړل شي
دغه شورا بل غړی فرامر ستمنا وای درغلی کوونکي باید عدلی او قضایي ارګانونو ته ور وپیژندل شي په ورته وخت کې د ثبات او همپالنې د انتخاباتي ټیم غړو د دوشنبه په ورځ په یوې خبري ناسته کې وویل د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له لورې د نتایجو اعلان ته په تمه دي خو په خبره د دوی ارزونې ښیي چې دغه انتخابات دوهم دور ته نه ځي د ثبات او همپالنې د ټیم غړي فضل احمد معنوي وویل
این پروسه بسیار بدی است گاهی
بهانه پروسه ډیر ځندنیده کله د انټرنیټ د کمزوري پلمه مطرح کوي کله تخنیکی ستونزې او کله وای د درملوک د کمپنۍ د متخصص په تمیو هر بل دلیل چوي شک او تردید رامنځته کولای شي ځکه ولې دغه مسله دومره سسته او په ځند روانه ده
د دولت جوړونکو ټیم وایاند جاوید فیصل وای د نوماندانو شورا باید د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پریکړې ته په تمه وي خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کومو رایو ته اعتبار ورکوي د دغه کمیسیون وایاند عزیز الرحمن ابراهیمی وایي
آرای بایومیتریک بر ما اصل است و ما غیر از آرای بایومیتریک
بایومیتریک رای زموږ لپاره اصل دی او له دې پرته هیڅ یوې رای ته اعتبار نه ورکوو په دې اړه هیڅ اندېښنه نشته کوم موارد چې مطرح کیږي هیله ده د اسنادو پر مټ مطرح شي
په پام کې ده چې د ولسمشریزو انتخاباتو وروستي نتایج د عقرب د میاشتې په 14مه اعلان شي خو د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې او د محمد اشرف غنی په مشرۍ دولت جوړونکې ټیم هر یو ادعا کوي چې په دغو انتخاباتو کې ډېر رای خپلې کړې دي خان محمد سیند آزادي راډیو کابل
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ نن د خپلې هغې پریکړې دفاع وکړه چې له مخې امریکایي ځواکونه د سوریې له شمالي سیمو په وتلو پیل کړی د ترامپ له دې پریکړې سره په سیمه کې هغو پوځي عملیاتو ته لاره هوارېږي چې ترکیې له اوږدې مودې راهیسې پلان کړي دي په دې اړه د نور تفصیل لپاره نوریاس نوري په سټوډیو کې دی نوري صاحب
بله مننه انتقال صاحب د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د سوریې له شمالي سیمو د امریکایي ځواکونو د ایستلو لپاره د خپلې پریکړې دفاع وکړه او ویویل اوسې وخت دی چې له دغې مسخرې او بې پایه جګړې راووځي ترامپ نن سهار په څو ټویټرونو کې ولیکل چې دی دا مني چې کورد وسلوالو په خوا کې جګړه کړې خو زیاته کړه چې دوی ته ډېرې پیسې او تجهیزات ورکړل شوي دي ترامپ وویل د تقریبا درې کاله پر دې جګړې لاس نیولی وو خو اوسې وخت دی چې له دغې مسخره جګړې چې پای یې نه دی معلوم ځان راوباسي د هغه په وینا هغه جګړه چې تر ډیره قومي ده او غواړي خپل سرتیري بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي ترامپ زیاته کړه موږ به په هغه ځای کې جګړه کوو چې زموږ ګټې خوندي کوي او هغه هم یوازې چې ګټلی شو ترامپ وویل اوس په سیمې پورې تړلې چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش له نیول شوو غړو سره څه کوي له دې مخکې سپینې ماڼۍ پرون په یو خپاره کړي بیان کې ویلي وو چې امریکا به د ترکیې لخوا د پیلیدونکو پوځي عملیاتو ملاتړ نه کوي او نه به پکې برخه اخلي سپینې ماڼۍ دغه راز ویلي وو چې له دې وروسته به ترکیه چې د ناتو غړې ده د داعش د هغو غړو مسؤلیت اخلي چې په سیمه کې په تیرو دو کلونو کې نیول شوي دي په بیان کې دا هم ویل شوي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ډېر نیول شوي غړي له فرانسې جرمني او یو شمېر نورو اروپایي هیوادونو سیمو ته تللي او دغه هیوادونه نه غواړي چې هغوی بیرته ومني ترکیه د سوریې په شمال کې د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو چې د امریکا له ملاتړه برخمن دي د ځپلو خبره کوي ترکیه د وای پی جی په نوم د سوریې کورد ملیشه د کردستان د کارګرانو د ګوند پی کی کی چې ترکیه ترهګر ډله بولي و څنګه بولي د کورد ملیشه د ترکیه پولیس ته نږدې د فرات سیند په شمال ختیځ سیمو کنټرول لري ورسره هغه چې سپینې ماڼۍ وویل په سیمه کې د کورد ملیشو په وړاندې د ترکیه له پوځي عملیاتو سره مخالفت نه کوي د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو نن دوشنبه وویل ترکیه به سوریه له ترهګرو پاخه کړي اوغلو په یو ټویټر کې ولیکل چې ترکیه پریکړه کړې چې د خپل بقا او امنیت د ډاډمن کولو لپاره سیمه له ترهګرو تصفیه کوي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو هماهنګ کوونکي پانوس مونتسس په جنیو کې وویل چې د ترکیه د عملیاتو په تړاو ډېرې پوښتنې بې ځوابه پاتې دي. ترکیه په دې سیمه کې د خوندي ساحې د ایجادولو هڅه د دې لپاره کوي چې له هغو شاوخوا 3.5 میلیون سوریایي کډوالو چې ورته یې په خپله خاوره کې پناه ورکړي ډېری یې بېرته خپلو سیمو ته ستانه شي.
ډېره زیاته مننه نوري صاحب. قدرمن اوریدونکو، د سوریې او ترکیې په ګډو پولو کې له امن زون نه د امریکایي ځواکونو د وتلو د پریکړې په اړه د نوریاس نوري د راپور جزئیات مو اوریدل. دا د همدې خبرونې وروستی راپور و. د ماښام شپږ بجې او دېرش دقیقې دي.